ته مشاله یو په روانو پرونو کې د خپل قربای سره لمومن سلامونه منی. وخت شوه د سهار لس بجې. په دې خبري غړي کې ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو، او په روستۍ نیمای کې اونیزه خبرونه حجره آغا هم دراورو. خو تر هر څه مخکې ته د سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوو. رومید مهم خبرونو سره ټکی. د پاکستان نگران وزیر اعظم وایي د اسلام آباد او تهران ګټه په دې کې ده چې اړیکې د پخوا په څیر بیا بحالی شي. په شوالی وزیرستان کې 15 کسان په هدفي برید کې وژل شوي، او امریکایي ځواکونو د حوثي یاغیانو درې د کښتیو ضد میزایل ویشتلی دي. او زه خبرونو تفصیل. د پاکستان نگران وزیر اعظم وایي د پاکستان او ایران دواړو ګټه په دې کې ده چې د هغو تعلقاتو د بحالولو لپاره اقدامات وکړي کوم چې تر 14 جنوري مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ وو. د وزیر اعظم هاوس لخوا په جاري شوې خبر پاڼه کې راغلي چې انوار الحق کاکړ د جنوري په 19 د پاکستان او ایران ترمنځ د کړکیچ پر سر رابل شوې د وفاقي کابینې غونډې ته وویل چې پاکستان به په دې لړ کې د ایران د ټولو مثبتو اقداماتو هرکلی کوي. تر دې مخکې هم پرون وزیر اعظم انوارالحق کاکړ په ورته موضوع د ملي امنیت د کمیټې د غونډې مشري وکړه. په عین حال کې د پاکستان د بنو چارو وزارت پر ایکس په بیان کې ویلي چې د بنو چارو لنډمهالي وزیر جلیل عباس جیلانی د جنوري په 19 له خپل ایراني سیال حسین امیر عبدالحیان سره په ټلیفوني خبرو کې ویل چې هیواد یې تیار دی چې له تهران سره د متقابل باور او همکارۍ پر روحیه پر ټول موضوعاتو کار وکړي. د اسلام آباد ایران ترمنځ تعلقات تر هغې وروسته ترینګلی شول چې ایران ویل د جنوري پر 14 شپې مهال د بلوچستان له پنجګور سره نږدې په زرغون غره سیمه کې د جیش العدل د وسلوالو په مرکزونو د بې پیلټ الوتکو توغندیو بریدونه وکړ. خو اسلام آباد ویل چې په حمله کې دوه ماشومان وژل شوي او درې جونه ژوبل دي. تر دې وروسته اسلام آباد د جنوري پر 13 سهار وختي خبر ورکړ چې د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د بیلتونپالا بلوچستان لیبریشن آرمي او بلوچستان لیبریشن فرنټ وسلوالو ډلو په مرکزونو بریدونه کړي چې پکې د ایراني چارواکو په وینا 9 کسان وژل شوي. په شمالي وزیرستان کې 15 کسان په هدفي برید کې وژل شوي. د سیمې پولیس او ضلعي انتظامی چارواکو چې نه غوښتل نوم یې یاد شي نن د جنوري په 16 مشاله ډو ته ویلي چې دغه کسان بیګا د شپې مهال وژل شوي چې پکې د 4 کسانو مړي د هرمز های سکول سره نږدې مندل شوي دي. وژل شوي ټول کسان ځایي خلک نه دي او د نورو سیمو نه ورغلي. نور تفصیل په روانو خبرونو کې اورېدې شي. خو دا په داسې حال کې ده چې د شمالي وزیرستان په میرلي کې پولیسو او ځایي خلکو مشاله ډو ته ویلي وو چې ناسرګند وسلوالو پرون د جنوري پر 13 اوبخي د شمالي دا په داسې حال کې ده چې د شمالي وزیرستان په میرلي کې پولیسو او ځایي خلکو مشاله ډو ته ویلي وو چې ناسرګند وسلوالو د جنوري په 13 سهار یو بل ځایي مشر په هدفي برید کې وژلی وو. دا په روان 2023 کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شپږمه پیښه ده. تر دې مخکې درې بریدونه په میرعلي او یو په میرانشاه کې شوي وو. پښتون اوسګوند غورځنګ وایي تمه ده چې د دوی دوه غړي عبدالرحمن وزیر او زکیم وزیر نن له بلو زندانه خوشي شي. د غورځنګ یو مخکښ حنیف پښتین مشال ډوته ویل چې پرون د جنوري په 19 بنو عدالت د عبدالرحمن وزیر او زکیم وزیر ضمانتونه منظور کړل او د دوی د خوشي کولو امر یې وکړ، خو جیل عملی د تکنیکی وجوهاتو له کبله د دوی رهایی تر ننه پورې وځنډوله.
د زکیم او د عبدالرحمن بدقسمتی سره حکیم ډاکومنټس جیل ته مطلب رهایی ولتلی وي چې په هغه کښې پارک روغلی و. د هغې په وجه باندې د دوی رهایی ثبوته شوله.
پی ټی ایم وایي امنیتي ځواکونو د غورځنګ د شمالي وزیرستان رابطه کار عبدالرحمن وزیر او بلغړی زکیم وزیر پروس کال د مې په میاشت کې نیولي وو. غورځنګ وایي چې غړي یې د 2 میاشتو پورې لا درکه وو چې بیا ضلعي انتظامیې ته وسپارل او بنو زندان ته یوړل شول. عبدالرحمن وزیر او زکیم وزیر وروسته له هغو نیول شوي وو چې د پی ټی ایم مشران او غړي د دته خیل خړ کمر پی کې د مانځلو لپاره د مې په 26 روان وو چې میرانشاه کې په یوه امنیتي پوسټه د عبدالرحمن وزیر یو سرتیری سره لفظي شخړه وشوه. د خیبر پختونخوا په باجوړ کې ناڅرګند وسلوالو په ډزو جوبل شوی د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکی ډاکټر عبدالرحمن مړ شوی. د ژغورنې او مرستندویه چارو ادارې ریسکیو یو دوه دوه چارواکو مشالې ډوته ویل چې پیښه د جنوري پر 19 د مامون تحصیل په بادسیا کلي کې شوې ده. چارواکي وایي ډاکټر عبدالرحمن او د پولیسو یو سرتیری الیاس په ګاډي کې روان وو چې وسلوالو ورباندې ډزې وکړ او دواړه جوبل شول. دوی وایي چې جوبل کسان یې د ښار مرکزي روغتون ته لېږدولي وو چې ډاکټر عبدالرحمن پکې بېګا سا ورکړه. د حملې ذمواري لچا نه ده منلې خو پولیس وایي پلټنې یې پیل کړې دي. امریکایي ځواکونو د جنوري 15 د حوثي یاغیانو هغه درې کښتۍ او ضد میزایل ویشتلي چې په امریکایي ځواکونو د جنوري 15 د حوثي یاغیانو هغه درې د کښتۍ او ضد میزایل ویشتلي چې په سره سمندرګي کې هدف ویشتو ته چمتو وي. د امریکایي ځواکونو مرکزي قمندانې پر ایکس پاڼه لیکلي چې ځواکونو یې په یمن کې د حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې میزایل معلومې کړې او په دې پوه شول چې دغه په سیمه کې د تجارتي بیړیو او امریکایي سمندري ځواک کښتیو لپاره ژر پیښیدونکی خطر دی. د امریکایي ځواکونو مرکزي قمندانې وایي چې ځواکونو یې د خپلې دفاع په خاطر دغه میزایل په پرله پسې توګه ویشتلي او تباه کړي. بیان زیاتوي چې دغه اقدام سره به نړیوالې اوبه د امریکایي سمندري بیړیو او تجارتي کښتیو لپاره په مکمله توګه خوندي شي. دا تر دې مهال مشال خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو واغل اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. او سمو د خبرونې لومړی موضوع څنګه تاسو خبرونو کې هم واردل چې د پاکستان وزیر اعظم انور الحق کاکړ وایي د پاکستان او ایران ګټه په دې کې ده چې د دواړو هیوادونو اړیکې هغه شان بحال شي لکه څنګه چې د 14 جنوري نه مخکې وي. هم پرون پر دې موضوع د نوموړي په مشرۍ د ملي امنیت غونډه شوې چې پکې پوځي مشرانو اهم ګډون کړی. په عین حال کې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پر ایکس پاڼه لیکلي چې د بهرنیو چارو لنډمهالي وزیر یې خپل ایرانی سیال ته ویلي چې هیواد یې تیار دی چې له تهران سره د متقابل باور او همکارۍ پر روحیه پر ټولو موضوعاتو کار وکړي. د پاکستان او ایران ترمنځ اړیکې وروسته له هغو خرابې شوې چې ایران وویل د جنوري په 14 یې په بلوچستان کې د جیش الله د وسلوالي ډلې مرکزونه په نښه کړي. د ډلې په ایران کې د یو شمېر بدونو ذمواري منلې. تر دې وروسته بیا پاکستان د جنوري په 13 خبر ورکړ چې د ایران په سیستان بلوچستان کې د بلوچستان لیبریشن آرمی او بلوچستان لیبریشن فرنټ وسلوالو مرکزونه په نښه کړي. نور تفصیل د غلام غوث په دې راپور کې.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ وایي چې د پاکستان او ایران ګټه په دې کې ده چې دواړخیزه اړیکې د جنوري د 14 نیټې نه د وړاندې په څیر هغه رنګ بحال کړي چې ایران د پاکستان د پیزایي حدودو سرغړونه نه وکړي. د وزیر اعظم انوارالحق کاکړ له خولې دا خبره د جنوري په 19 نیټه د وزیر اعظم هاوس لخوا په خپور شوي یو بیان کې مخې ته راغلې ده. د وزیر اعظم هاوس د دغه خبر پاڼې تر مخه وزیر اعظم انوارالحق کاکړ د پاکستان او ایران ترمنځ د روان کړکیچ په اړه په وزیر اعظم هاوس کې تیر ماښام د وفاقي کابینې د غونډې مشري وکړه او وفاقي کابینې ته د خارجه وزارت چارواکو د ایران لخوا د پاکستان په خاوره د دوشنبې د ورځې د برید او په ځواب کې د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د عکس العمل په اړه تفصیلي معلومات ورکړی شو. د وزیر اعظم هاوس د خبر پاڼې تر مخه وزیر اعظم انوارالحق کاکړ وویل چې دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده چې دواړخیزه اړیکې د جنوري د 14 نیټې نه د وړاندې پرنګ بحال کړي شي. په پیښور کې خبریال او شینونکي شمس مومن وایي د وزیر اعظم انوارالحق کاکړ دا خبره په زیاده چې د پاکستان او ایران ترمنځ اړیکې بحالول پکار دي او دا معاملات د سفارتي هڅو د لارې هوارول پکار دي.
تر کومه حد پورې چې د پاکستان او د ایران د دغه موجوده کړکیچن صورتحال تعلق دی نو زما په خیال اول خدا پکار ده چې دغه حمله هم په دې باندې ودرېږي او د ډیپلوماسي په ذریعہ باندې او د اعلی سطحې د رابطو په ذریعہ باندې د دې حل روزي. ځکه چې دهشتګر چې دی هغه خو همدا غوړي چې په دې ملکونو کې اړې ګړې زیات شي. نو چې کله د غوی په وړوکو کاروایانو باندې د نان سټیټ اکټرس په وړو کاروایانو باندې ملکونه یو بل سره نښلي نو بیا خو دا دهشتګر د لپاره د مزي او د خوند خبره ده.
یاد دیوی چې پاکستان د جنوري په 13مه د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې سراوان خار ته نږدې بریدونه کړي وو او اسلام آباد دا د بلوچ بیلتون غوښتونکو وسلوالو په پټنځایونو حمله بللې وه چې پکې د ښځو او ماشومانو په ګډون د 9 کسانو د وژلو ادعا شوې وه. او له دې وړاندې ایران د جنوري په 14مه نیټه د پاکستان د پنجګور سره نږدې په زرغون غره سیمه کې د جیش العدل په نوم د وسلوالو د پټنځایونو په نښه کولو خبر ورکړی و. خو د ایران د بې پیلوټه الوتکو د ډرون توغندیو په هغه برید کې پاکستانی چارواکو د دوو ماشومانو د وژلو او د دریو جونو د جوبل کېدلو خبر ورکړی و. تیر ماښام د وفاقي کابینې د غونډې نه وړاندې هم تیره ورځ د پاکستان وزیر اعظم انوارالحق کاکړ د ایران او پاکستان د کړکیچ په سر د ملي امنیت د کمیټې د هغه غونډې مشري هم وکړه چې د پاکستان د ځمکني هوایی او بحري ځواکونو د دریو واړو پوځونو مشرانو او لوړپوړو استخباراتي چارواکو پکې ګډون وکړو او د روانو حالاتو جاج واغېستلې شو. په پېښور کې خبریال او شینونکی کاشف الدین سید نمی د روانو پرمختګونو په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وویل چې ښکاري داسې چې د پاکستان او ایران ترمنځ دا کړکیچ به نور نه زیاتېږي.
پاکستان او ایران دا دوه ګاونډي هیوادونه هم دي او دوه اسلامي هیوادونه هم دي. د ایران د طرف نه چې اټیک شو ما په خیال باندې د ایران حواله سره د پاکستان په اولس کې او د پاکستان په سرکاري ادارو کې غم او غوسه ډېره زیاته ده، نو په کار او چې په دې حواله سره رابطه شوې وي چې کوم پاکستان کار روای کړی ده، لکه چېرې دا سلسله روانه شي زما یقین دی چې دې سره به د دواړو ملکونو امن هم متاثر کیږي. د دواړو ملکونو ته چې کوم چیلنجز دی وخت کې را پیښتي دي، هغه که د سیکیورټي حواله سره هم دی او هغه د معیشت حواله سره دی، هغه به هم متاثر کیږي.
په عین حال کې هم تیره ورځ بیا د پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو له یو بل سره ټلیفوني خبرې هم کړې دي او په دغه اړه د پاکستان د خارجه دفتر د خبرپاڼې تر مخه د پاکستان لنډمهاله خارجه وزیر جلیل عباس جیلانی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللحیان د ترګری او د اندیښنې وړ نورو معاملاتو په اړه په نږدې همکارۍ او د روان کړکیچ په کمولو سلا شوي دي. په دغه مهمو ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو د شړلې شویو سفیرانو خپلو سفارتخانو ته د راواپس کولو په اړه هم خبرې شوې دي.
له دمې مخکې غلام غوس تاسو ته راپور وړاندې کوو چې د پاکستان او ایران ترمنځ د ترنګلتیا په موضوع باندې اوس راځو یو بل موضوع ته. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي تمنا چې د غورځنګ غړي عبدالرحمن وزیر او زکیم وزیر نن له بندو زندانه خوشې شي. د غورځنګ غړي یو وکیلان وایي چې پرون د جنوري 15مه بنو عدالت د عبدالرحمن وزیر او زکیم وزیر د خوشې کولو امر وکړ، خو جیل عملی د تکنیکی وجوهاتو له کبله د دوی رهایي تر ننه پورې وځنډوله. پی ټی ایم وایي امنیتي ځواکونو د غورځنګ د شمالي وزیرستان یاد غړي پروسه کال د مې په میاشت کې نیولی وو. عبدالرحمن وزیر او زکیم وزیر وروسته له هغو نیول شوي وو چې د پی ټی ایم مشران او غړي د دخیل خړ کمر پیښې د منظور لپاره د مې په 26مه روان وو چې میرانشاه کې په یو امنیتي پوستا د عبدالرحمن وزیر له یو سرتېري سره لفظي شخړه وشوه. نور تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
پښتون ژغورنه غورځنګ مشران وایي چې د غورځنګ نیول شو غړو عبدالرحمن وزیر او زکیم وزیر پرون د جنوري په 19مه د بنو زندان څخه رهایي د څه قانوني نقطې له وجې بیا وځنډول شوه چې نن ممکنه ده له زندانه خوشي شي. د دوی په وینا دریم غړی ګیلمان وزیر رهایي د یوې بلې مقدمې په وجه نه وشوه چې نن به وکیلان کیس جمع کړي. د دوی وکیل شعیب سدوزی او غورځنګ غړو مشال ریډیو ته وویل چې پرون عدالت لخوا د عبدالرحمن او زکیم وزیر د رهایی حکم شوی وو، خو چې زندان ته د رهایی لیټر یوړ نو د سر ټیکنیکل غلطی په وجه رهایی نه وشوه. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ حنیف پښتین مشال ریډیو ته وویل چې تمکړی نن یې ملګری خوشی شي.
زموږ
د ملګری رهایو د زکیم او د عید رحمان بد قسمتی سره غکیم ډاکومنټس جیل ته مطلب رهایی ولتلی وی پاغه ش دو دفعه دسی وی چې پاغه ش پات روغلای و د هغه په وجه باندې د رهایی ثبوت شولا او د ګلمن ولا وظیفه وا چې درې اف آی آر وی په پاکه یو د سیول و دوا د ای ټی سی وی د دشتګردی وی خو هغه په څه خطوی کې درې سره د زمانات د ای ټی سی کوټ ته لګیدلی و د ای ټی سی کوټ جج مزرت وشت چې د غشای متقانونی جواز نه جوړیږي چې د غشای ز دمو په عدالت شي او ردنه وشي ځخشي نو مهرباني وکړئ دا تاسو سیول کوټ ته ای سی بیا میږ د هغه پر سیول کوټ ته وروړي امید دی چې دغه هورې هایو وشي خو نن د میږ د ملګری رهایي وځنډېدله
د پښتون ژغورنه غورځنګ شمالي وزیرستان رابطه کار عید رحمان وزیر د تیر کال مئی پر دیرشمه د غورځنګ په وینا سیدګي امنیتي پوسته باندې فوز نیولې وو چې په یوه دیرشمه نیټه بیا دویم ملګری زکیم وزیر هم په یاده پوسته گرفتار کړ. د غورځنګ په وینا د اوه میاشتو پس د دوی ملګری بیا ضلعي انتظامیه ته فوز وسپارل چې د بنو زندان ته یوړل شول. د یادو کسانو د رهایی لپاره غورځنګ شمالي وزیرستان کې د تیر کال جون په میاشت کې سکم یوه میاشت پر لت هم کړی وو چې د ځایي مشرانو لخوا ډاډ ورکولو پس یې پر لت ختم کړی وو. د دوی د وکیلانو په وینا عدالت کې د دوی کې څو ځله اورېدنو پس عدالت پرون د جنوري په نولسمه د دوی د رهایی حکم وکړ. عید رحمان وزیر او زکیم وزیر وروسته له هغې نیول شوي وو چې د غورځنګ مشران او غړي د تاخیل خړکمر پیخې د لمانځلو لپاره د تیر کال د مئی په شپږویشتمه روان وو چې میرام شاه کې په یوه پوسته باندې عید رحمان وزیر له یو سرتیري سره لفظي شخړه شوې وه چې د هغې ویډیو هم په ټولنیزو رسنیو خپره شوې وه. په هغه وخت کې پولیسو او فوزي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي ول چې په پوسته باندې دوی د قانون سرغړونه کړې د پلاټونو پس به خوشي کیږي خو پښتون ژغورنې غورځنګ دغه تورونه ردوي او وایي چې ملګري یې اووه میاشتې له درکه کړل شوي ول چې څه باندې یوه میاشت وړاندې بیا ضلعي انتظامیه ته وسپارل شول. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته غوږ استئ اوریدونکو، او اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د کوز جنوبي وزیرستان د انګور اډې اوسېدونکو د پرلت نن څه باندې اویایمه ورځ ده. پرلتوال له افغانستان سره د انګور اډې پر لاره بغیر ویزې او پاسپورټ تګ راتګ، امنیت، بجلی، د موبایل ټلیفون شبکه، روغتونونه او د تعلیمي ادارو فعالیت غواړي. بلخوا د سویلي وزیرستان چارواکي وایي چې ځایي خلک بغیر له ویزې یوازې په پاسپورټ هم تګ راتګ کولی شي. دوی زیاتوي چې د پرلتوالو د نورو غوښتنو په پوره کولو یې هم لاس پورې کړی. البته پرلتوال وایي چې هیڅ یو چارواکی یې تر دې دمه پوښتنه نه ده کړې. نور تفصیل د اشتیاق مسید په دې راپور کې.
د سویلي وزیرستان لوور ضلع انګور اډا سیمې اوسېدونکي ویایي چې د دوه اویا ورځې نه یې په احتجاجي درناک شې پلاتۍ وهلې دي خو حکومتي چارواکي یې غوښتنې منلې ته تیار نه دي. په احتجاجي درناک شې نوس د انګور اډا سیمې یو مشر محمد رسول د خپلې غوښتنې په براک شې مشال ریډیو ته ویایي. افغانستان د انګور اډا احتجاجي درنې او تلس وشتنې په درناک شې نوست آدم وزیر په دا رنګ بیانوي. په احتجاجي درناک شې نوست د سیمې دوه نورې مشرانې خبرې هم وروي.
محب وزیر د پښتون ژغورنه غورځنګ سره متعلق ته د انګور اډې بارډر د درنې چې مطالبات دي هغه قانوني آئینی دي او د میږ غټه مطالبه ده چې میږ په بارډر باندې ویزا او پاسپورټ نه مني نو د حکومت د ریاست د طرفه نه تر اوسه پورې د میږ سره هیڅ قسمه مذاکرات نه دي شوي او د میږ مزدوري خاتمه کړه او د میر د انګور اډي د بارډر چکیم روزگار و آغای تا بکو دمیر چکیم کمی اتحاد اتفاق تایی تاکه دمیر سارا ده هر گوان ده هر تنظیم ده هر خیل خلق پا دخ اتفاق پا دخ اتحاد که شامل دایی
دین محمد خبر که ده انگور اڈا سره میں تعلق تایی دی پی ڈی ایف صدری این مزدور خلق دیتا ہے دی مشر یا پا حکومت دلتا چکیم پا گیچی نا بند دی ایلان یا کڑای دایی چی پاسپورٹ جاری کی جی وزی یا کم ہوتا پیسالا وکرلا پا متاسقا چرمیز چکیم احمد دار وزیری نیم دا وان یک سی تا یوتا بودی یک سی تا دون زکا چی بچونی وری دی کلوری دلتا دایی بیا ورین دلتا دی کلوری یک سی تا دایی دا ایبنی پا متاسقا ہاں دا پیسالا کڑی چرمیز ویس کلا دا پاسپورٹ دو وزی خبر نل سرمانی ہاں
مشال ریڈیو چه ده انگور اډا احتجاجی درنه غوښتنه د ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان مخې تکشیش وی اغوی په ځواب کې وویل
چې پرونو زمونږ د ډیسکشن شروع سره دوستانه ماحول کې دا ټولې خبرې د 18 پوینټس کې دا مونږه 1 بای 1 ډیسکس کړو د دغه پندو کې خبرو ته مونږ دا وکړو چې دا خو چې د کم نورم بارډرز دی لکه تورخم دی او غلام خان دی چمن دی چې څه ډیسیژن اخیستی کیږي نو هغه به تاسو سره هغه د امتیازي سلوک په سر نه کیږي بل دی دا خبره ده د پاسپورټ وکړو د پاسپورټ داسې دی چې دا فیډرل ګورنمنت دا پالیسي ده چې زمونږ په بارډر باندې د افغانستان سره کم خلک وړاندې پراته دي قوم عدالت دی کله عدالت دی پاکستانی پاسپورٹ التا ایف آئی والا دخی اور عزیبا ویزے لگولو یا نہ لگولو بھی ضرورت نشتا سمپل پاسپورٹ شناخت کارڈ نہ پاسپورٹ باندھی پر عزیبا اور ویزے ضرورت نشتا اور نہ حکومت پالیسی تھا تقریباً آپ اسکول آپ سلم کو الشوی دا اور سیاحت 99% دا الشوی دا زکہ جو دا فینشنگ سٹیج کی دا بلڈنگ باقی کہ انشاءاللہ دا سکمنا نہ اس کے دا نور مسلی مسلی کی دی لگا سگنل شو یا ٹیلی فون چھوڑو دے کے لیے گیا ہو ٹیلی فون ہو تو سارے 10 سال لس چینل و گنجائش تھا پر موجودہ سیٹ اپ کی بیٹی سیل سرا تو دا 10 ہو تو ور کی اور دا نور دا پارا مولی کل کر دی
دے انگور اڈا سیمے مشرونے مشال ریڈیو تا دا ہم اوویل چے تر سمرا پورے دے پاکستان حکومتی چارواکیو دے دوی غوشتنے مانلی نوی ترہی وقت پرے وہ دوی پہ احتجاجی درناک شے پلاتائی واہلی وی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال ریڈیو تا اوگستے اور دن کو او سمرا زولیو بلی موضوع تا دا ڈاکٹران وای سک کال د جمی په موسم کې د بارانونو نه کېدو د ککړې هوا او سخت یخنۍ له امله نږدې 90% ماشومان د نمونیا ټوخي زکام او نورو ناروغیو ښکار شوي دی وای په یخ موسم کې د نمونیا له کبله ماشومان او د زیات عمر کسان له مرګ سره هم مخ کېدی شي دی وای باید د نمونیا ناروغان پر وخت ډاکټران ته وښودل شي دغه راز کورونا هم گرم وساتل شي نور تفصیل ل پیښور د شبیر احمد جان په دې راپور کې
دا خیبر پختونخوا د ټول لوی رختون لیډ ریډنګ ویاند ناهید جانگیر مشال لیډو ته وای چې روزانه تر 2200 پورې ناروغه یوازې د دغه ناروغو الاره ته رول کیږي کم چې د یوچ او یخ موسم لوجي وي
روزانه موږ ته الارج کې په او پی ډی او ایمرجنسی کې تقریبا 1900 پورې مریضان د دې بیمارو ښکار راځي هغه کې د چا سینه خرابې ټوخي زکام د غسیزونه وي او کم چې ماشومان دیاغی د نمونیا نه تقریبا 2-3 پوری داغی لکه چې مرګ تیږي د نمونیا نه د هغه
دغه ډول پیښور خیبر ټیچنګ روختون وای سجاد احمد وای چې خپل هم یخ موسم او اچکاله ناروغه کړ دی او 13 یو اونۍ کې د سلونو سیوا ماشومان یوازې د نمونیا روختون ته راول شي ودی او داخله کړی شي ودی
کله نه چې د خشک موسم شروع شوه دی د موسمي بیماریانو کې اضافه شوه دی په دې کې زیاتر ماشومان او چې کم مشران دی هغه په کې ډیر زیات ځپل کیږي او مختلف هسپتالونو ته ځي پدې کې د نمونیا عددو شمار چې موږ واخلو نو په 13 هفته کې 113 ماشومان صرف د نمونیا په خیبر ټیچنګ هسپتال کې داخلو دغه سې کو د او پی ډی شمیره موږ وکړو نو نارملی به موږ د 300 کسان یا 300 ماشومان به او پی ډی ته راتلل نو د دې موسم تبدیلې د وجه تقریبا د 300 نه دغه تعداد 400-450 ته خبره لاړه
دا صحت ماهرینو په وینا د نورو کلینو پرتله سږ کال خورشوي نمونیا ډیر ماشومان ناروغه کړي دي او د دوی جونیا د غوښ سره مخ کړي دي او وجه د بارانو نه کېدل هوا کې ککړتیا او سخت یخنی ده د ماشومانو د ناروغو ماهر ډاکټر امین خټک مشال لیډو ته وایي چې دا وخت په صوبه کې په زرګونو ماشومان نمونیا ښکار کړی دي او یا دغه سرتړلې نور ناروغو
زیاتره د ماشومانو د سینې بیماری چې پای کې مطلب مونږ وتا انفلوئنزا فلو کف او خاص کر نمونیا چې نن سبا ډیره زیاته ده، بلکې په خیبر پختونخوا کې خو د یو سر مطابق 96,000 ماشومانو ته نمونیا شوې ده. نو دا تعداد د نور کله په نسبت ډیر زیات دی، نو چونکه خوشحالي ده او اس قسمه بارانونه نشته چې کم فوګ او سموک په فضا کې دی کې چې کم وایرس دی ماشومانو د بیمارو چې کم سبب جوړیږي، نو هغه ډیر زر په تیزه سره خپل تعداد زیاتوي او دغه شان ماشومانو ته ډیرې زیاتې بیماری خاص کر د سینې بیماری چې نمونیا پکې د ټولو نه خطرناکه بیماری ده او د ماشومانو د مرګونو د ټولو نه غټ سبب جوړیږي، هغه ډیره زیاته شوې ده. نو زمونږ کلینک ته او خاص کر زمونږ پیړۍ ته څونه ماشومان چې راځي نو پایې کې 99.9% ماشومان چې کوم دي هغه د نمونیا سره راځي او د سینې د نورو بیمارو سره راځي او څه د هغې پیچیدګو سره راځي.
دا چې څرنګه مور پلار کولی شي چې ډاکټر له د بوتلو نه علاوه خپل بچي او مشران د دې ناروغو او موسم د بدو اغیزو نه بچ وساتي، نو ډاکټر محمد اشفاق خان وایي
د ټولو لومبه خود هغه دا چې مور پلار له دا پکار دي چې سټیمر ورتوي، یا مطلب د ګرم اوبو بړاس چې کوم دی هغه ماشومان په یا په کور کې کوي، ورسره چې دی د یریر یخن نه د غوړ نه د ترش تریخ خوراک نه او ورسره داسې د ترو سیزنو نه دی په ماشومان او په خپل ځوان باندې هم پرهیز وکړي، او ورسره د ښکلې خوراک کوي چې کوم سټرس فروټس دي کینو مالټا چې کله ټیک وي د دې استعمال دی کوي د خوږو او نور د عمده قشانتې دوایانې دي ورسره استعمالوي.
ډاکټران وایي ماشومان د سینې او نورو ناروغو نه بچ ساتلو لپاره باید دوی ته په وخت باندې حفاظتي ټکې ولګول شي او د یخنۍ موسم کې ګرم وساتل شي. بلخوا پاکستان کې د موسمیاتو محکمې تر مخه راتلونکو ورځو کې هم د صوبې او د حیوانات په میدانی علاقو کې تر ډېرو ورځو د باران هیڅ امکان نشته دی. موسم به اوچ او یخ وي، لړ یا دن به هم وي او درجه حرارت په د معمول نه 3-5 ډیګري سینټي ګریډه کم وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږ استه. اوس راځو یو بلې موضوع ته. د خیبر پختونخوا په بنو شمالي وزیرستان کې خلک وایي له 1300 اونۍ راهیسې د بجلی لوډ شیډنګ یې ژوند اغېزمن کړی. دوی وایي د سکولو اوبه هم نه لري. دوی له حکومت غوښتي چې دومره بجلی ور پرېږدي چې لږ تر لږه د اوبو مسله یې هواره شي. بلخوا د وابډا چارواکي وایي چې د خلکو لخوا د بجلی بلونو نه ورکولو په بجلی نظام کې د مرمت کارونو له کبله یې لوډ شیډنګ زیات کړی. نور تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
د بنو خوشا او شمالی وزیرستان اوسیدونکي ګیله من دي چې د 1300 اونۍ نه بجلی نشته، ژوند یې په ټپه ولاړ دی. دوی وایي چې 24 ساعتونو کې 1 ساعت بجلی هم نه وي او هغه هم په تلو راتلو ګنټه 13 کړي چې پرې هیڅ ضرورت یې نه چلیږي. په کورونو کې د اوبو سخت مشکل جوړ شوی. غوښتنې کړي چې دومره بجلی دې ورپرې دي چې د سکلو اوبه خو پوره کړي. د بنو اوسیدونکي حاجي اجمیر خان مشال ریډیو ته وویل چې د بجلی د نشوالي نه ژوند په ټپه ولاړ دی.
بجلی ډېر لوی تکلیف ته بستا دا دوه هفتې شله چې بجلی نه وي. یوه ګنټه روشي په ګنټه سا پرت 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 بور نه پچالې شي. اور پرتېږي خالي 24 ګنټه سه ګنټه بجلی نه وي. اے بجلی دلو ساتھ اے بے تکلیف تا مشتا دے لوئی گلی سے گڑ دے امری سرا اے بو تے ٹنکی نہ ملا ویسی چے بے گانا رگوری اے گام سی بات تا پلے چا خال کے یوری اے بو گوری پ پیسہ گوری ہو چے مندسی
دا 1300 نئی نہ د ملک پ بلا بیلو شارونو او سیمو کے د بجلی لوڈ شیڈنگ زیات شوے. خلق د بجلی د نشوالی شکایتو نہ کڑی. د شمالی وزیرستان دوسلی اوسیدون کے فخر عالم وای چے د یخنی شورو نہ دوی بجلی نہ مونداوی. د لرو لرو نه خزینه په سر او براوړي سخت مشکل سره مخ دي.
زمي د سټاپ نه مشته بجلی نه ملويږي. لره علاقې نه د لره غره نه دنيږي. ای به ډېره مسله ده نه لایټ تا او میږي نه بجلی بحال کیږي. په چار د میږي حکومت نه دا غوښتنه کوي چې په دغه شي باندې ښنو کړی میږي بجلی ته بحال کو.
د بنو یو بلوسیدونکو یوسف خان هم د بجلی د نشوالي سر ټکوي. وایي چې د شار واړه واړه کورونه دي، بل متبادل هم نشتا. خزه او ماشومان د مشکل سره مخ دي.
بجلی چې روشي کنه میډور منډا کې چاله چې ماشين ملګای چې بمبې روشي نل کروشي اج میډ پر تا ور راسي نه بجلی بیا لړا شي. مهرباني دا وکړه کوشش تا وکړه اپیل کای چې را د بجلی دا سامان کو سامان دے سامان دی نه خلاص کړي. غریبات سامان دی نه مې نش کې په خاصوسي پتا وړه وړي کې وړ کې دارا هم کو.
د بجلی دغه نشوالي په اړه مو چې کله د بنو وابډا دفتر چارواکو نه وپوښتل نو د یاد دفتر یو مشر اقبال خان مشال ریډیو ته وویل چې لوډ شیډنګ دورانیا زیاته شوه. د اسلام آباد سټیشن نه هدایاتي د خلکو د بیلونو بقایا جاتی او د ګریډ په ځنه برخو کې د مرمت کار هم روان دی. نو ځکه د لوډ شیډنګ دورانیا هم زیاته شوه. د بنو خوشا او شمالي وزیرستان اوسیدونکو غوښتنه کړې چې دومره بجلی دې ورپرې دي چې د ژوند ضرورتونه خو یې پوره کیږي اوس مهال یې د سکلو اوبه هم نه پوره کیږي. د دوی په وینا په ښار کې بل متبادل هم نه لري چې د سکلو اوبه خو پوره کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته غوږ استې او لسنی بجې شوې د ساري د دې غړي مهم خبرونه صدا سي دي چې پاکستان نگران وزیر اعظم وایي د پاکستان او ایران دواړو ګټه په دې کې ده چې د هغو تعلقاتو د بهلولو لپاره اقدامات وکړي کوم چې تر 14 جنوري مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ وو. د وزیر اعظم هاوس لخوا په جاري شوې خبر پاڼه کې راغلي چې انوار الحق کاکړ د جنوري 15 د پاکستان او ایران ترمنځ د کړکیچ پر سر رابلل شوې د وفاقي کابینې غونډې ته وویل چې پاکستان به په دې لړ کې د ایران د ټولو مثبتو اقداماتو هرکلی کوي. د اسلام آباد او تهران ترمنځ تعلقات تر هغې وروسته ترینګلی شول چې ایران وویل د جنوري په 14 شپې مهال چې د بلوچستان له پنجګور سره نږدې په زرون غره سیمه کې د جیش العدل د وسلوالو په مرکزونو د بې پیلټ الوتکو توغندیو برید وکړ. بلخوا بیا اسلام آباد د جنوري په 13 سره وختي خبر ورکړ چې د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د بلتون پال بلوچستان لیبریشن آرمی او بلوچستان لیبریشن فرنٹ وسلوال ډلو په مرکزونو بریدونه کړي. او بل خبردار ہے چې په شمالي وزیرستان کې 15 کسان په هدفي برید کې وژل شوي. د سیمې پولیس او ضلع نظامي چارواکو چې نوی غوښتل نوم یې یاد شي نن د جنوري په 16 مشال ډو ته ویلي چې دغه کسان بیګا د شپې مهال وژل شوي چې پکې 4 کسانو مړي د هرمز های سکول سره نږدې موندل شوي. وژل شوي کسان ځایي اوسیدونکي نه دي. نور تفصیل تاسو په راتلونکو خبرونو کې اوریدئ شئ. او بل خبر دا دی چې پښتون ژغورنه غورزنګ وایي تمه ده چې دوی دوه غړي عبدالرحمن وزیر او زکیم وزیر نن له بنو زندانه خوشي شي. د غورزنګ یو مخکښ حنیف پشتین مشال ډیو ته وویل چې پرون د جنوري 15 بنو عدالت د عبدالرحمن وزیر او زکیم وزیر ضمانتونه منظور کړو. د دوی د خوشي کولو امر یې وکړ خو جیل عملې د تکنیکي وجوهاتو له کبله د دوی رهایي تر ننه پورې وځنډوله. اوس هم نجیب الله لوخیل ته حجره خپرونه برابره کړې. راځي چې په ګډه وکړو.
حجرا د کلیوالو او سیمیزو مسلو په حقلا د خلکو باسونه او د حل لاري
د مشال رادیو درنو او قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلیمو ومنئ. خوښ او خوشحاله یو چې بیا هم د حجرې د اونیزې خپرونې وار رسیدلی او موږ تاسو ته د دې اونۍ خپرونه د افغانستان د خوست ولایت د ترزیو له سیمې څخه چمتو کوو. د ترزیو سیمه د خوست له مرکز څخه شمال ختیځ لوري ته شاوخوا 10 کیلومتره لرې پرته ده. دا سیمه پراخې اوبیزې ځمکې لري. خلک یې تر ډېره په کرنه او مالدارۍ بوخت دي خو د دوی د ځوانانو د پام وړ برخه د خوارۍ مزدورۍ لپاره عربي هیوادونو ته تللې او له هغو هیوادونو خپلو کورنیو سره په اقتصادي برخه کې مرسته کوي. موږ سره په دې خپرونه کې د ترزیو اوسیدونکي هر یو الحاج مختارالدین جلالزی، حاجي شکر الله جان، مولوي رئیس حسن، محمد قدوس ببرکزی، رسول خان سنگین او د ځوانانو په استازوارۍ عثمان دلسوز برخلری په پایل کې د دې خبرونه ټول ملمنو ته هر کله وایم. حاجی صاحب مختارالدین جلالزای که په پایل کې وایي چې د ترزیو د سیمې د اوسیدونکو ژوند او په خپلو کې گزاره او راشه درشه څنګه ده؟
له هر څه نه مخکې خو اول د جناب علي خیل صاحب نه چې ډېر لری نه مونږ ته روغله ده او ډېر لری پرتی سیمې ترزیو قوم ته تشریف راوړه ده. جهان مننه کوو. الله دې ژوندی لره، خدای دې خوشحال ولره. الحمدلله موږ د ترزیو قوم چې د خپلې ولسوالۍ واسلورمه حصه جوړوي دې کې ولسونه د خلک ځوانان علما کرام مشران ډېر په خپل منځ کې مشفق او مهربان خلک دي. ستونزې شته ویل نه څه ستونزې به وي خو نه را ډېر د پخپلو منځو کې دی مهربان دي. کله چې چاته څه ستونزه پیدا کېږي د ستونزې نه ډېر خلاص نیوای کوي که په غم په خدای کې ټوله یو بل ته ورسېږي و بل سره لاس نیوای کوي. لکه سره کانته سبکاري وجونه چې وو په غم خدای کې ول سره همکاري کول همداسې وسم کوي. او دا رکانته هغه خلک چې دلته غریب دي، بېوزله دي، د هغې سره چې په څنګ کې څوک سرمایه دور دي، وسی خلک دي، هغه پاره یې ساکي کوماکو سره کوي چې څومره یې وس رسېږي کوماکو سره کوي.
حاجي صاحب د ټولنیز ژوند کې معلومه خبره ده، لوړې ژورې خبرې پکې وي، خفګانونه وي، مشکل وي، ستونزې وي، دعوې وي، لانجې وي. دا مسلې څنګه حل کیږي؟ پخوا خو دود و جرګه و مرکه به، اوس هم هغه خبرې شته او که نشته؟
بالکل لکه سره کانته چې مخکې وو په ټول خوست کې، په ټوله پکتیا کې، بلکې په خوست کې، موږ په کوم کې د جرګه و مرکه ډېر رواج ده. پاواله درجه کې چې کله سونزه پیدا کیږي دیغه کله خلک ورتي په سونزه کې راسن مستقیمن مداخله کوي چې هغه سونزه څخه ډیره نشي ولته د افغاني دود د دستور لمخنه دغه نه غراو خولي دغه ته بیان تا وخت کې دی بیا دغه د فور مصلحین جرګه ته نیږي جرګه چې تین شولا هغه کې تقریبا څلور پنځه لس ورځې هغه کې خبرې کوي اول خو کوشش کوي چې د جرګه د مشکل د منځیا په اندازې کې خلاص شي کاهیانن خلاص نه شولا بیا د کلی کوم نور مخور مشرونه مو تر غوړي هغه په خبره شریکوي تر څو پر چې دغه مسله ډیره نشي ښکړه نشي نو هغه او جرګه او مرکدو چې تر نن تاریخ پرا په د ترځي په کوم کې ریواج لري اکثره مسایل سره د چې موږ بعضی مسایل په محکمه کې وي هغه هم مسلحینو ته نسی جرګه وته نسی نو اکثره ستونزې که حقوقي دي که جنایي دي هغه د افغاني دود د دستور لمخې نه د جرګې او د مرکې په اساس هغې ته د حل یار لدله کېږي او هغې فیصلې کېږي انشاءالله هر ورځ
مننه کوم له حاجي صاحب څخه زه حاجی صاحب شکر الله جان ته له تاسو مخکته دا ده چې په خوست او په ټول پښتون مېشتو سیمو کې دا لوړ ولور څومره لوی ټولنیز او ولسی ستونزه ده.
دا د کورنیو ترمنځ شخړې پیدا کوي، دا د خور لور ژوند تبه کوي، د مقابل طرف د زوم خاندان ژوند تبه کوي، ځکه چې دی څه چې لري هغه په هغه بیچاره جلکۍ نه ویر کړي، په کور کې هېڅ شی نه وي ورپاتې شوي. کوم وخت چې د جرګې کور ته راوړي هغه خو بیچاره دغه شی استعمالیږي لکه یو حیوان، ځکه چې هغه وایي چې ما په تا باندې پیسې تللې دي، تا د لاسه مونږ دغه حالت ته رسېدلي یو. د خو سر کور دغه فکر کوي جلۍ بیچاره په دا کې هیڅ رول نه لري او نه څوک پوښتنه نه کوي چې زه تا دغه ته ورکم که ور دې نه کوم. دغه شی خرڅېږي لکه حیوان چې څوک خرڅوي. نو دوی په ژوند کې دومره مشکلات پیدا کیږي چې حتی د ځان وژلو ته رسېږي، بعضې وختو کې د ښځې ځان وژلو ته رسېږي.
په بخښنې سره، تاسو ډېرې نادودې او ناخوالې وښودې چې لوړ ولور له ځانه سره لري، ولې پښتانه په مجموع کې داسې یو تصمیم نشي نیولی؟ دا تصمیم غځېږي او دغه د پیړۍ پیړۍ دوام کوي.
په ډېرې بخښنې سره، پښتانه یو چې لور ورکړي که هغه ډېر ښه وي وایي زه د پلرۍ نه څه کم یم، چې هغې په اووه لکه ورکړه زه یې په اته لکه نه ورکوم. په دې نه دوی همچشمي کوي، سیالي کوي. حال دا چې دا سیالي نه ده، دا ظلم ده، دا خرابي ده. نو ډېر علت دغه ده چې دوی په خپلو منځو کې په دې سیالي کوي چې ما لور قیمت وده شي نو زه ښه سړی یم، زه په جمعیا کې لوړ سړی یم.
نن ستاسو په جمع او جومات کې یوه قومي پریکړه وشوه او یو څه عملي جنبه هم واغوسته چې هغه باندې وروسته خبرې کوم. دا څه رقم پریکړه ده؟
دا ډېره ښه پریکړه ده. دا خو یو د خپلو منځو کې وروري ټینګوي، بل دا چې زه یو داسې لنډ مثال درته وایم. پرون د موږ رون زمانو کې واده و، څومره خلکو چې په دې کې اشتراک کړو، خصوصا د ښځو طبه کې دومره خوشحالي خیاله چې کاشکې دغه تطبیق شي، کاشکې دغه کار وشي.
حاجي صاحب محتوا باندې هم وغږېږه، څه شی دي په دغه تړون کې؟
په دا تړون کې خو دا ده چې دا درې لکه روپۍ به ورکوله کېږي. په دا کې لس جوړې کلي دي، په دا کې ډوډۍ ده چې خلکو ته به ورکوي. خو تقریبا دا ښه ده، اگر چې اوس هم لوړ ده خو بیا هم ښه ده نسبت اوو لاکو اتو لاکو ته، چې لس تولې سره زر پنځلس درې تولې سره زر هم په دا کې کېږي. نو دغه اوس هم لوړ ده، خو کوشش به دا کوو چې دغه تطبیق کړو په آینده کې. دغه هر څه د منځه ایسو چې د خلک د دربدرۍ نه خلاص شي، عربو ته چې مزدورۍ کوي، خورۍ کوي، شل کاله داسې خلک دي دی مونږ په کام کې ما لیدل دي چې ده تېر کړي دي د یوې ښځې د کړلو په خاطر.
څه پروسه درې کلونو کې موږ په متعددو قومونو کې د داسې پریکړو شاهدانو، حتی د ولایت په سطح باندې چې چارواکو د هغې نه حمایت او ملاتړ وکړ، ولې عملي جنبه نه وه؟ څومره مطمئن یې چې د ترځیو قوم به وکولی شي دا پریکړه عملي کړي؟
دا ما په بله ورځ هم کام ته وویل چې که تاسو روغتیا کوئ دغه کار تطبیقوئ. دغه څنګه وتر یو مړی ژوندای ځنه کوه مغه چې مغه ورس دوی خبر شي چې پلانای مړ دی چې زک پیسې دار له ټول خلک ورشي. خدادا چې داسې لوړه نغه وتړي هغه به مونږ په کام کې نه پرېږدو، هغې نه به دومره نغه اخلو. نو ډېر امکانات شته، اوس هم زه خوشبین یم، خدای دې وکړي مونږ ښه ځوانان دي چې ځوانان دا کار وکړي.
حاجي صاحب، څنګه د ځان الګو کړو، څنګه د ځان سمبول جوړ کړو چې دا پرېکړه ته عملي کړي؟
په ډېرې بخانې سره ما خپل یوا لور هم دغسې مخکې ورکړې ده، یوا روپۍ مې هم نه ده اخیستي، نه مې څه شی په یخې دي چې دا به ورته کوي او دا به نه کوي. نو دا مې چون ریغه وه، ورته ومې وی چې لیبرري ژوند مې چې جوړ وي مونږ په پیسو پسې نه ګرځو. زه اوس هم کوشش کوم چې د کومې قوم یخې دي دا پیسې هم وانخلم او د خپل لیبرري ژوند ته هم ګورم، د مقابل طرف ژوند ته هم ګورم. او دغه نفر سره چې ما دوستي کړې ده، دا ډېر یو خالق ده او ډېر غریب ده. ما خالص په دا خاطر کړې ده چې دا غریب ده او ښه اخلاق لري، په دې خاطر مې دا دوستي ورسره.
له قوم نه مو غوښتنه څه ده د دې پرېکړې عملي کولو په اړه؟
کام نه مې دا غوښتنه ده، که مخکې چې ما یاده کړه، کام دې په رښتیا ودرېږي، رښتیا د ځان نه مشران جوړ کړي، رښتیا د ځان نه کشران جوړ کړي، ټینګه دې ونیسي او دغسې دې ووایي چې ما خو پرېکړه نه عملي کوي، نور ته دې ما دې قوم نه یې، ته هېڅ شی مونږ نه کوو، حتی چې کور دې سوځو.
مولوي صاحب، رئیس حسن د ژوند لومړنۍ اړتیاو کې اول زده کړې دي، دلته خلک څومره زده کړو ته لاسرسی لري؟ ځوانان، ماشومان، نجونې دا زده کړې کوي او که نه کوي؟
مننه کوو الوخیل صاحب چې تاسې مونږ ولسوالۍ ته د مونږ ستونزو دې پوره روغلی رسیدګي مو وکړه، تاسې نه ډېره مننه کوو. او یمون مشکلات ورې یمون مشکلات او خلکو تر سوي او دی تعلیم په سطحه یمون زونون او مشرمون الحمدلله لسیشتا او مدرسو ته هم چی او مختبو ته هم چی او شاګردون مو زده کړه کوي، پس زده کړه کې بوخ دی. هو اې دې سره سره باید دی غزونون دی پوره دی تعلیم سره په څنګ کې باید نور کورونه هم او برابر شي چې دا شاګردون دا زونون او دغه دعوت شي نیکو کورونو ته.
زده کړې څنګه دي دلته؟ دلته په ښوونځیو کې هغه ظرفیت شته، ښوونکي لري، مسلکي ښوونکي، کتابونه شته، زده کوونکي قرطاسیا او د نور ښوونیز توکي لري؟
مونږ په دغې لېغه کې منطقه کې الحمدلله مسلکي استادان شته، تعلیمي ښه ده او پابندي ښه ده، شاګردان رسیدګي کولی شي. خو یوه ستونزه شته چې قرطاسیا نشته او قرطاسیا کمزوري ده، مواد د شاګردانو او دا نشته او دا کمزوري دي. نو مونږ د علم د ارتفاع په خاطر اول د قرطاسیا غوښتنه کوو چې باید کتابونه مونږ ته توضیح شي، کتابونه ورسیږي نوي کول دي پوره. هغه زده کوونکي چې د شاورونو دي یا د مونږ منطقې زده کوونکي دي، دا ټول یو زده کوونکي دي او باید ټولو ته پاملرنه په تعلیم کې یو رقم ته وشي. نه دا چې دا د خوصه او شاګرده، دا د شار شاګرده، دا د اطرافو شاګرده. الحمدلله اوس ټوله هره منطقه کې نمنی حاتم دو امن ده او سهولت ده.
مولوی صاحب، خوص خار نه چې موږ دې خاطراتلو تقریبا درې ځایه موږ روغتیایي کلینیکونه، روغتیایي مراکز ولیدل. دا روغتیایي کلینیکونه څومره مجهز دي، تجهیز دي، ډاکتران لري، معاینات پکې کیږي، دوا درمل پکې شته او که نشته؟
امکان لري. اوس د علیشیر کلینیک چې دا سابقه ده، ډاکټرون شته ورکې، او دوایي او دوایي کمبود ډیر ده، او دوایي دومره نشته. او ځکه خالق ولسوالي اټه دو کلینیک یو ده، او دوی کام دو خطه کې مریضون زیات دي، ډاکټرون هم د سپاره رسیدګی نشي کوله. باید دوی هم زیات شي او ډاکټرون ته هم پاملرنه وشي او ډاکټرو ته هم پاملرنه وشي. او ځکه چې اطرافي منطقه دو ولسوالي اټه دو کلینیک یو ده او دا ستونزه شته.
خوص خار اکثر سیمو تا اوس برق و برخنا را رسیدل ده، ترزه که خدا سید سنه معلومیگی دا غخترم چارواکو سر شریکه کردی ده؟
دا غا نیخوزد نمره نیم پیدل، شاید مشرونو شریکه کردی وی او کنوی شریکه کردی. او دی برخنا ستونزه مون پو منطقه کشتا چه هیچ برخنا نیشتا، اخپلو دی شمسیو نخال خور که بازی داسی پا میلو ندی چه الانتین درا که نلگی که شمسیه بی کومه نکی. دیر طولو چارواکو ندا غختن دو چه مونگ لشیر و لسولی و پراخه ولسوالی دو، او فدی کې زیات نفوس ورکیدا او خلک هم غریب دي. مونږ دینه وختنه کوو چې دی برهنا نامو برهمن کې او برهنا مونږ ته ولسوالی دی پوره ویر.
قومي مشر او دنیا عالم مولوی صاحب رئیس حسن له معلوماتو مننه مننه کوم. موږ د حجره روانه خبرونه د خوست ولایت دی ویلې پرتی سره د سیمتری زیو کې چمتو کړي. دا د خبرونه په دې برخه کې د موسیقي د ماخلو او بیا به د خبرونه په تاسو ته راوړم.
د خوست د ترزیو څخه د حجرې د روانې خپرونې ګلون اوریدونکو یو ځل بیا د خپرونې د پاتې برخې اوریدو ته په خیر راغلی. اوس هم راځو مدیر صاحب محمد قدوس ته. مدیر صاحب، تاسو د پوهنې په برخه کې د کار اوږده تجربه لرئ، په ترزیو کې د نجونو او هلکانو د ښوونې روزنې بهیر څرنګه ارزوئ؟
مننه روحیل صاحب، د حجرې خپرونې ته ښه راغلاست. تاسو روغلی؟ زه تقریبا لس کاله کېږي چې په معارف کې کار کوم. په معارف ارکان ته چې باید لازمی نشته په اطراف سیمه کې، ځکه نسبتا د مرکز وړ کې یا د اطرافو شاګردون چې دا ډیر فرق لري. په دې کې فرق دا ده چې یو خدا د اطرافي سیمه کې اکثره خلک په زراعت او په چی مصروفي ان کورنۍ حمایت دومره نوی لک مرکز کې چوي او دای باید ډیر تشویق شي. نو دلته هلی ځلی روان دي، خلک کوششونه کوي، خو په څنګه په د اطراف شاګردون د مرکز شاګردونو سره بل فرق دا ده چې په معارف کې په مرکز کې ولته لابراتوار وي، کمپیوټر لیپونه وي او عصري وسایل وي. دلته دا نشته، د برېښنا ستونزه نه وي. دلته خو یو سیر نه لري، په اطرافو کې کارتسیا کې مشکل کې وي. کوم اندازه په مرکز کې استادان استعداد استخدامیږي هغه دلته نشته، ځکه دلته مسلکی استادانو ته ضرورت ده ترڅو شاګردان ښه وروزي.
هر کال دولسم سم نه فارغان لري، ځکه دا لیسې خو سابقه دي په درځو کې چې کوم لیسې موجود دي. څنګه ده هغه ثمره، څنګه ده نتیجه، څنګه ده؟
الو خیر صاحب، دا یا کمیبیږي خو دلته خبره داسې ده چې په وطن کې نه هغه دو غریبي دو غربت ته اکثر شاګردان موږ چې دولسم ټولګي نه فارغ شي دي اطرافو بیا خارج ته د مزدورۍ دی پورسي ترڅو چې ولته یو حلاله ډوډۍ پیدا کې ولته کاروبار تسي. بعضی کسون چې بیا کنکور ویر کې اکثر اعتراف وړ کې چې کنکور کې د مرکز وړ کنه خصه بیت دای شي، ځکه هغه څوک چې خوري کوي کورنۍ ملاتړ ولري بیا نسبتا خر خلکو نه تکړه دي. دلته
مدیر صاحب د خونې روزنې د بهیر د بهبود لپاره او د لپاره چې د انجونو لپاره او د هلکانو لپاره په یو شکل باندې د زده کړو خو مناسب شرایط برابر شي، ستاسو غوښتنه څه دي؟
موږ غوښتنه دادو چې کچیرته موږ غوړو چې جوړ معرف ولرو په معرف نه باید کوي مصارف وشي، هغه دا دي چې مثلا تعمیرونه باید جوړ شي او برېښنا باید ته برابر شي، په څنګ کې کمپیوټر لیب دا لابراتوار دا قرطسیادو یو استادونو مسلکی روزنه دو چې مناسب سیمینارونه وته دایر شي ترڅو چې د استادونو په سویا کې مثبت بدلون راشي. کله چې استاد تکراوي نو شاګرد خود به خود اېدې نه ډیر څه انتقال وای شي.
خلک څومره علاقه مند دي د خپل چونو او د هلکانو زده کړو سره؟
نو خلکو د هر چا اوس داسې ارمون ده، ځکه اوس خو ما په همي تر ډېر ضرورت نشته، ځکه ډېر خلک پیدل دي، خارجي سفرونه یې وکړل او ډېر امکاناتونه یې کور خوستلو. خلکو کوشش اوس په دې کوي چې که ډېر غریب یا کوشش دا کوي چې مو خپل بچینې تعلیم وکړي. بل د انجونو په حساب کې خلکو اکثریت غوښتنه دا ده چې موږ نه کوي چې د مکاتب بکله خلاصيږي. نو دې خلکو دا یو ارمون ده چې د جلکې مکاتب خلاصي ترڅو د وړکو په شان جلکې مکاتب ته لوړ شي.
رسول خان سنگین صاحب، اصلا په هر ټولنه کې بیا په افغاني ټولنه کې چې دلته لوړ زده کړې بیا شرایط محدود دي او یا کارموندنه پکې محدوده ده، مسلکي زده کړو ته اړتیا لري او خوشبختانه په ترځې کې یو مسلکي لیسه شته، دا کې څومره زده کوونکي دي او اوس فعلاً کومې رشتې دي پکې؟
الو هل صاحب، رښتیا هم چې مسلې تخنیکی او مسلکي زده کړې سل کلنه کاری تجربه لري. خدای چې په ایمنګ پولیس ولای کې په 1999 کال کې ابتدا شو او دلته پرنيسته شو او په 1400 کال کې لومړی ټولګي ایجاد شو. کنه مونږه غا شاګردون جذبو چې د نم سیم نه فارغ وي، لسم سیم ته بارلی شو، یعنی درې کاله مسلکي زده کړې دی.
لسم یو لسم لسم
او پیل حال ترنن تری هپوري یو لسم ټولګي لرو، لسم ټولګي لرو، دو لسم ټولګي لرو. خو یو ستو مستر مو د کرونا دی وجه فات شوای وو، کني مونږ بسک فارغین ور کړو. ان شاء الله په 1400 درې کال کې لومړی سمستر کې وو د دو لسم ټولګي مسلکي فارغین ور کړو.
کوم بخش لری په د کثیر توی لساکی او دغه د زکون کې هغه نتیجه څنګه ده؟
مون خو په الحال د زراعت عمومي رشته لرو چې په الحال تدریسو علاقه يم د خلکو ډیره ده، ضرورت عام ډیر ده، ځکه زموږ منطقه یو کرنی زمونتیکا ده، اکثریا خلک په زراعت باندې مصروف هم دي. اې د دې پوره چې مون دغه بخ لا پرمختللې وي، زراعت مرا پرمختللې وي، اې دغه د پوره مسلکی کډرونه روزو.
د زموږ وطن کې چې کوم کښت کېږي خلک کوي، اې دې رابطه ساسو د دې هغه سره د مزامینو سره چې په کسر رشتوی انسټیټیوټ کې تدریس کیږي سره رابطه شته؟ لکه کوم شان پکې دي چې از د کوونکو لپاره به ګټور تمام شي؟
اې مونږ د نظری زده کړو ترڅنګ عملی زده کړو باندې ډیر تمرکز ده، چې مونږ عملی زده کړې په خپل سیستم کې ډیر لرو.
لکه په کوم شي کې عملی زده کړې؟
لکه مونږ اوس مثلا زراعت مسلکی برخه کې لکه زهو پایوان د غنمو تولید، د غنمو کاخت، جوار، مای، کوم زی خاور، اغه او داسې نور برخه عملی زده کړو ته وبس او زده کوونکي په عملی زده کړو کې مصروف دي.
تاسو پیږئ چې نن سبا زده کړې تر 12 ټولګي پورې ډېرې محدود دي، باید مسلکي زده کړې تر 14 سم پورې، حتی لیسانس وي، او نن سبا په نړۍ کې ډېر راغی کیږي. د دې خاطر چې دا مسله رشد وکړي، انکشاف وکړي او د تاسو د لیسه چې د په انسټیټیوټ بدل شي، وختنم شي
دولت نمدا غختنه دو چې دلته مخ کې در معلمینو خو هغه مو فکر کم دی حتمی دو په خال کې دی او زمو ګلسوالۍ دی مرکز نډیر عملری امده څوک دمر مصارف نشي پر کول چارت د 14 سم نه فارغ شي. نو دولت نمدا هیله دو چې زمونږ لیسې ته ارتقا ورکړي ترته په 14 ټولګي بدل شي او د کوون کې په همدغه ګلسوالۍ کې هغه څوک چې ډیر مصارف ته ځلنه شي خکول په همدغه ګلسوالۍ کې تر 14 ټولګي پوري مسلکي زده کړو کې ترته په راتلونکي کې د ټولنې د
Thank you.
ځوانانو د برخې فعال ښاغلی عثمان دلسوز، څنګه دی دلته ځوانانو کاروبار څنګه ده؟
په لومړی سر کې روهیل صاحب تاسو ته ډېره مننه هرکلی وایم چې تر دې سیمې ته راغلي او د حجرې خپرونه چمتو کوی مخته وړی. دلته چې دی دې سیمې چې بنفوسه سیمه ده، په دا کې ځوانان بهی زیات دي او الحمد اکثریت چې دي په زده کړو باندې مصروف دي. په څنګ کې همدار ډول سره ځینې هغه اشخاص چې دي چې هغه زده کړې نه دي کړې، دی هم چې هغه د زراعت برخې کوم ورځنی چارې دي هغه مخته سر ته رسوي.
نن سبا خدای کارموندنې مسله په ټوله نړۍ کې مهمه ده، بیا په ځانګړي ډول په افغانستان کې خو ډېره جدي ده. دلته کاري فرصتونه شته، لازم کاري فرصتونه شته ځوانانو لپاره؟
دا یو واقعیت دی چې د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه چې څومره لازم دي هغه په افغانستان کې نشته. او دلته یو په افغانستان کې دغه ډول سره مشکلات ستونزې سره مخامخ شو، لکه له جملې څخه یو کرونا او عامه تیر شو، خو بعد یې وځپل همدغه ډول سره ولسونه له زیات ستونزې سره مخامخ وو. نو د دوی لپاره ضرورت دغه ده چې دوی لپاره باید خرپوي کورسونه باید جوړ شي چې په دا کې ځوانان هم برخه واخلي او خرپوي کورسونه کولی شي. هغې جملې څخه لکه میخانیک برخه ده، موټر جوړول دي، همدغه ډول سره حیاتي بخشونه دي، هغه باید خلکو ته لږ زیات شي او په څنګ ور سره ځوانان شي شي مصرف شوي خامي.
دلسو سپاس دی او فعال په صفات باندې اصلا امدا خبر چې تاسو ورته اشاره وکړه. نن سبا بعض ملي او نړیوال بنسټونه د سره دلچسپي لري او غواړي دا رقم کورسونه او پروګرامونه ولري، لاند محل شپږ میاشتنی حتی د کال پروګرامونه ولري. تاسو د مسایل چارواکو سره مؤسسات سره شریک کړي دي؟
وختونه بربر شوی د امدا ډول سره د میډیا او رسنۍ لار د وختونه شوی ده چې ځوانانو ته باید کاری فرصتونه زیات شي، امغه په خرپي برخه کې هم دا ډول سره باید جوړ شي. خدا چې اقتصادي مشکلات زیات دي او افغانستان چې دی یو د فاتح هودونو جملې څخه ګڼل کیږي، هغه وخت ضرورت دی چې په وخت سره باید دغه ټول ضرورتونه چې دي عارف شي. نو دوی په اړه تماس بربر غوښتنې شوې دي، لمساتو سره شوې دي، انجوګانو سره شوې دي چې باید ځوانانو ته دغه فرصتونه چې دي لکه مخته هم یادونه وکړه، حرفي کورسونه دي هغه باید زیات شي چې هغه هم د هیواد د اقتصاد ته هم پرمختګ ورکولی شي.
د خپل د بیکاری منفي نتایج شې دي، تاثیرات تاسو څنګه ارزوي؟
اصلا د بیکاری منفي نتیجه چې دا یو هغه د علمیت کمزوري ده چې په پتراپو کې لري پرته ولسوالۍ کې علمیت چې دی هغه په کومه درجه کې دی. همدغه ډول سره کاچاک د نشئی مواد زیاتوالی د غشان ته مخه کوي.
په پای کې به حاجی صاحب مختار الدین جلالزی ته بلنه ورکړو چې د ترزیو د سیمې د اوسیدونکو هغه اساسي او مهم ستونزې را سره شریکي کړي.
ترزیو کوم اساسي اړتیاوې چې دي هغه اوله درجه کې د مکاتبو تعمیرونه دي، دویمه درجه کې سرکونه دي چې موږ ته باید ټولې موږ سرکونه چې دي اساسي او پخته شي، او بل اساسي ستونزه موږ چې دا د مستوکي ویلې کانال ده چې دا موږ تقریبا د پلار د کدی 1500 کل کانال ده، یې دین ان تر پرنګي ډاکټر په پریوبو صدقه جریا ده د ازمکی وبکیږي. موږ ته دا باید اساسي شکل پخاشي پختشي او په ډیرو ځکه پخښوي هم دي د موږ د انکشاف دهات نه او د فواید امانه د شمال خورم نه دیغه ریاستونه موږ د هيله دو چې موږ ته دا غو ویاله پخه کې موږ سرکونه باز سرکونه چې اوس پخښي وو دا ترمیم ته ضرورت لري، دا به ترمیم شي او په ځمن کې د خلکو لپاره د مکاتبو تعمیرونه اساسي جوړ شي. ورسره په څنګه باید د خلکو ته د مرستې زپاشي د مرستې کفایت نه کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو د حجرې په دې خبرونه کې د ژوندانه په بیلابیلو خواو د افغانستان د خوست ولایت ترزیو د سیمې د ګڼو اوسیدونکو او مشرانو خبرې واوریدي. موږ به د دې خبرونې د محتوا سره سم د دوی ستونزې د خوست د ولایتي ادارې په استازیتوب د اطلاعات او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني سره شریکې کړو او د هغوی ځوابونه به هم واورو.
د هغو ټولو ولسوالیو دپاره په خوست کې لکه سپیره، صبریو، ترزیو، باک ولسوالي او د علیشیرو ترزیو ولسوالي، په دې ولسوالیو کې په تیر کلونو کې دوو کلونو کې ځینې پروژې تطبیق شوي دي او ځینو نورو دپاره هم پلان شته، منظوري هم شوي ده انشاءالله تعالی په نږدې وخت کې به. هلته د کلینیکونو، د ښوونځیو د ترمیم، همدغه راز ځینې انکشافي پروژې چې خلکو ته کار پکې پیدا شي دا به انشاءالله تعالی په دې ولسوالیو کې شروع شي. نو د هغې سیمو څخه هیواد ترزیو سیمه هم ده چې هغوی به په خپل نوبت او په خپل وخت به هغوی دپاره هم دا پروژې پیل کیږي.
د مشال راډیو د حجرې خپرونې درنو اوریدونکو، د افغانستان د خوست ولایت د ترزیو د سیمې څخه تاسو زموږ چمتو شوې خپرونه واورېده. ستاسو د ملتیا او غږنیونې مننه کوو او تر بلې وې داسې خپرونې مو په لوی او متعال خدای سپارو. د دې سربېره تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته د مشال راډیو د پاتو خپرونو د اورېدو بلنه درکوو. خوښ او په خپلو چارو کې بری من واوسئ.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.